پاک می‌سپارم.
د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په صفو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. خاغلی بینت نن جمعه په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دای هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید. د دسمبر د 14 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یو نامه پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یو نامه وویل نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنځمه رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړي خو ټینګار کړي چې په دې برید کې هغه ترهګر په نخښه کړی دي چې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي. خو ملګرو ملتونو او د غراز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دې برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسی وګړي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د خوړو ناامني لا زیاته شي. د ریلی ویب پاڼې د راپور له مخې یونیسف ویلي چې د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کموي او هغه به تر پسرلي پورې دوام وکړي چې په نتیجه کې به د واورو او اوبو ذخیرې کمی او دغه حالت د پسرلي د موسم تر پایه دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدا د ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کېدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړې چې په خبره د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغېزه کوي. دغې ادارې همدارنګه ویلي چې 14,800,000 کسان به چې د افغانستان د نفوس 2.5% جوړوي د ژمي په میاشتو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي په روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د دې ادارې د کارونو په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14.5 میلیون ډالر داخل شوي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګه نن جمعه په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ادارې پرون پنځمه په همدې پانه لیکلی و چې په 2023 میلادي کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی بندونه دوه سوه پنځه اویا چک ډیمونه او 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي او همدارنګ د سیندونو غاړې کلکې کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه تر ځمکې لاندې اوبه زیاتوي، د اوبو خور سیستمونه ښه کوي او هم په افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل په نن جمعه سهار وختي وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو له یمن څخه یو توغول شوی توغندی مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنکل ځواکونه وویل د دغه شنکلی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو له امله د احتمالي زیانونو په خاطر د اسرائیل په 2 مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه وهل شوي وو. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جت الوتکو پرون پنځمه د ایران ملاتړو حوثي اغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې 2 ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمېرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او له 40 زیات ټپیان شول. او د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه چې نن دوهمه ده پیل شوې ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 105 اور کې 450 منډې کړې دي. دا 5 ورځې نه لوبه د زیمبابوې په بلویا په بلاویو ښار کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 اوورونو او 300 اوورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 14 پیلېږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستاني الوتکو د سه شنبه د شپې له حمله وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نور هم ترنګلي شي بشکاري. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې د پاکستان برید به بی جواب پری نشتی. د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد پاکستان د برید په وړاندې تند غبرګون وشوت. وی ویل چې په دې برید کې هغه وزیرستاني کډوال وشل شوی چې کلونه پخوا د سیمې ته را مهاجر شوي وو. د همداراز ویل چې د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوي چې دا هیڅ توره نه ده چې څو ماشومان ښځي او سپین ږیري وبښني او کورونه یې ور ویجاړ کړي. تر دې یو ورځ باندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شارزده افیر احضار کړه او اعتراض لیکې ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ رسمن تایید کړه چې الوتکو یې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې او د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفان وژلي دي. خو د طالبانو حکومت او ځایي اوسیدونکو بیا ویلي چې په برمل کې ځایي اوسیدونکي او یا وزیرستاني کډوال وژل شوي او اکثره قربانیان ماشومان او ښځې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواک په برید کې د ماشومان او ښځو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. یونما پر خپله اکسپانه نن پنځشنبه کښلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه مکلف کړي چې ملکي وګړو ته د زیان نه اوښتو لپاره ضروري احتیاطي تدابیر غوره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. د برید په داسې وخت کې وشو چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د ملکی حکومت یو پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګو مؤسس صدیق منصور انصاری، پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف صاحب. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت څاروان یم. لکه څنګه چې د دې بحث مو اصلي موضوع دا ده چې د طالبانو او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي، لومړی به په دې درنو میلمنو نظرونه واخلو. لومړی جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
سروان صاحب تاسو سلام درنو میلمنو ته او ټولو هغه وطنوالو ته چې موږ ګوري او اوري، ټولو ته سلام او درنښت. د طالبانو او د اوسني پاکستان رژیم یا د پاکستان په مجموع کې د دوی هغه اسټبلیشمنت سره د دوی اړیکې د دې شکل سره چې بغرانجي شوي دي، خو په لویه کې په لوی ستراتیژي کې په فوقاني رادو کې د طالبانو او د پاکستاني استبلیشمنت خصوصا نظامی استخباراتي ترمنځ ژور تضاد نه لیدل. په هغه ترتیب چې طالبان برخورد کوي پاکستاني سیاست سره، پاکستاني چارواکو سره، پاکستاني چلند سره، دا بربنډوي چې طالبان د پاکستان استبلیشمنت پورې سم صفات لري. البته ټول نه ډېری طالبان چې دیسې شي په بل ډول فکر وکړي، مخصوصا حتی عادي طالبان چې یا عسکر وو یا یو ملي افغاني فکر لري، هغوی طبعا چې کېدای شي په ټولو قضیه په عمق موضوع ونه پوهېږي، خو افغاني ملي حس هغوی سره شته. په ټوله کې چې خپله خبره په دې برخه کې راټوله کړم، زما په نظر د طالبانو د فوقاني ردو او د پاکستان ستراتیژستانو ترمنځ اصولي توپیر زه نه وینم، او تر هغې پورې چې طالبان بدلون ونه مومي، طالبان ملي مشروع حکومت په افغانستان کې ایجاد نه کړي، زما په نظر ډېر تړلي خلک وابسته خلک د همدې پاکستان پورې، ځکه چې د دوی سیاست، د دوی چلند، د دوی کورنۍ همدا اوس په پاکستان کې، د دوی بزنسونه اوس په پاکستان کې دي، د دوی ادبیات په تاسو وګورئ، د دوی هغه د لوړ پوړ چارواکو په اصطلاح
په دې موضوع خبرې کوو. همدا موضوع به خبرې کوو. په دې اړه ځینې دا ادعا لري چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا په پاکستان کې دي. په دې موضوع به وروسته خبرې وکړو. کورودان جانباز صاحب، انصاري صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ په پیل کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د ټولو نظر دا و چې طالبان د پاکستان خلک دي، پاکستان د دوی مشرانو ته پناه ورکړې وه، لیکن اوس د دوی اړیکې ظاهرا خراب ښکاري او داسې معلومیږي چې په دې درو کلو کې ورځ په ورځ خرابې شوې دي. لا فعلاً ستاسو په نظر د طالبانو او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر هر څه د مخه زه د افغانستان دولتي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني ټولنې، د فدرېشن د غړو ادرسونو، شوراګانو او شخصیتونو له ادرسه د افغان پر خاوره او په مظلوم افغانانو د پنجابي اسټابلیشمنت دغه د تیر شپې ناروا او نازوان مردانه بریدونه غندم، او شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجله روغتیا، او هغو جنایتکارانو ته د الہ العالمین له درباره سزا او هم د افغانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کوو، تر څو رسی بریدونو هم د غچ اخیستلو، هم د دې د مخنیوي دپاره سره یو موټی شي، که په هر ځای وي، که په اوسني حکومت کې دي، که د حکومت مخالفین دي، او که په عام ولس کې دي، ځکه دا لومړی وار نه شو، بلکې پنجاب همیش د افغانستان پر خلکو که هغه دی خوا دی او که ډیورن خیالي کرخې اخوا دي دغه سناتارونه کوي.
تر کومه چې د اوسني حکومت یا په اصطلاح د طالبانو او د پاکستان د استابلیشمنت اړیکې دي، او یا هم د ملکی حکومت، دلته دوه تعریفه موجود دي. موږ او تاسې ولیدل چې په تیرو ورځو کې د پاکستان ځانګړی استازی د افغانستان لپاره چې دا هم د ډیپلوماسۍ په هغه مدون و تعریفاتو کې کوم ځانګړی تعریف هم نه لري، ځکه چې یو هیواد سفیر ولري نو د ځانګړي استازي بیا خاص ضرورت نه وي. سفیران وي چې د ملکونو ترمنځ اړیکې ټینګوي، او د هغې نه پورته بهرنیو چارو وزارتونه وي. زموږ د نظره دا هم یو مردوده اصطلاح ده، او دغه موضوع ته نور باید د پای ټکی کېښودل شي. افغانان باید د هیڅ هیواد ځانګړی استازی د افغانستان دپاره ونه مني، ځکه هغه شرارتونه او خباستونه چې د ځانګړو استازو په نوم یا د هغوی له ادرسه د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره شوي، تاریخ هیڅکله نشي هیرولی. یو دا مسله. دویمه مسله د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو موضوع، مونږ او تاسې ولیدل چې دا ځانګړی استازی راځي، دلته د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیران ګوري، او بیا د شپې ناوخت یا سهار مهال په تیاره دغه بمباری کېږي. دې هم شکونه راولاړ کړي. هغه شکونه یا خدا ده چې د پاکستان پاوز او استابلیشمنت او ملکی حکومت سره یو خوله او یو غږ نه دي، یو راځي چې موږ
مننه ډیره مننه منصور صاحب. زما اول سوال خو دا و چې فعلا د دوی اړیکې کومې خواته روانې دي؟ دا بیا دې موضوع به هم خبرې کوو لږ وروسته. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زای صاحب، تاسو فعلا په پاکستان کې یاست. په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې نامي ډیره زیاته ده، او تمن چې د خلکو نامي نه خوشي شي، پتنګي شي. څه فکر کوي چې عامو خلکو نظر یې څه دی په دا ډول حملو د پاکستان عام ولس خوشحالي شي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او مېلمنو ته ډېر احترامات او سلامونه. زما فکر دا ده چې یعنی عام خلک او کاغه د افغانستان وي که پاکستان وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول کړکیچونو عملو بریدونو ته خو نه خوشحالېږي. البته دا چې یو هیواد را پورته کېږي د بل هیواد دننه ځینې اهداف په نښه کوي طبعا د ځوانانو لپاره ډېر یعنی دې باندې ډېر قهر دي او واقعا داسې مسایل دي چې باید کار هم شي. خو متاسفانه تېرې درې کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط خورا زیات خراب شوي دي. تجارتي روابط او انساني روابط او معاشرتي روابط او د خلکو تګ راتګ دا ټول د تېر درې کلونو کې ډېر زیات متاثره شوي دي. پاکستان یو ډول ډېر په دې باندې خپل ځان سره په قهر هم ده، بلکې پاکستانیان هم په دې قهر دي چې مونږ که نور څوک افغان تېر حکومت سره مونږ روابط څنګه وو، خو طالبانو سره مونږ مرستې کړي دي. طالبانو د وجې نه ټول نړۍ پاکستان ته ګوته نیولی چې تاسو د ټوریزم او د طالبانو ملاتړ کوئ. دوی دا فکر کوي چې طالبانو حکومت ته په رسېدو به د دوی روابط د افغانستان سره ډېر ښه وي، خو ټي ټي پي داسې یو موضوع و چې هغه پاکستانیان زیات په کار کوو چې پاکستان کې ورځ په ورځ امنیت خرابېږي، بریدونه کېږي. نو پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه یو دوه هغه دي، یو خو دا ده چې دوی نه غواړي د دوی مخه ونیسي یا د مخه نیولو توان نه لري. دلته چې بریدونه وشي نو پاکستان په حکومت باندې فشار ډېر زیات وي. ته یو داسې هېواد دی، یو قوي پوځ لري، استخبارات لري، عتدي هېواد دی، خو ستا عملیت ورځ ورځ خرابېږي. نو د عوامو فشار په حکومت زیات شي، په پوځ زیات شي، په امنیتي ځواکونو زیات شي. امنیتي ځواکونه بیا دې دپاره چې دغه فشار نه ځان خلاص کړي، په دې باندې چې مونږ دا خو هر څه د افغانستانه کېږي، هلته ټي ټي پي وجود لري، هغلته بریدونه وکړي، یو څه دلته د خپل خلک توجه بل خواته واړوي. زه فکر کوم چې کپتیر افغانستان شرکتن مقاومت کې په پاکستان کې د افغان طالبانو اوسېدل دا د طالبانو د ټول مقاومت یو کوچنی جز و. په ورته ډول باندې اوس د ټي ټي پي په افغانستان کې شتون دا د مشکلاتو یعنی مکمله برخه نه ده، یو کوچنی برخه ده، خو دا مسایل حل کول ناممکن دي د افغان طالبان لپاره چې پاکستان لپاره رکتنه چې پاکستان له دې امله چې خپل ملک خلاف خلک راپورته نشي، مذهبي طبقه راپورته نشي، دوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات نشوي کولی. اوس ورته وخت کې ورته مجبور کړي د افغان طالبانو دي، هغوی هم نشي کولی چې داسې خلک ټي ټي پي چې هغه هلته ماجر هم دي، ماجر وبښه قلم پراته دي، کډوال هم دي، او دوی سره مرستې کوي، هغوی خلاف اقدامات وکړي. خو د پاکستان دا برید فکر کوم چې تر ډېره حده پورې د ټولو
خوشحاله اوسه مننه کور ودان. جان باسب، تاسو وویل چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي، تر وخت رسیدو مخکې داسې ویل کېدل چې د طالبانو شورا په کوټه کې ده او په همدارس په وزیرستان کې شورا لري، د پېښور شورا لري، او د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې دي دا خبره کېدله. لیکن اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي، د دوی ترمنځ دومره ژور اختلاف ولې رامنځته شوی دی؟ د دې تغییر دلیل څه کېدای شي؟
سلام صاحب محترم، چې په افغانستان کې یو تاریخي نظریه، یو تاریخي کرکه د پاکستان سره کوي. پاکستان د دوی استخبارات، د دوی نظامیان از ما په نظر ډېر لوی احمقان دي. هغوی فکر کوي چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغه هغې کې یو څو ګروپونه ته تربیت هغه تجهیز ته ویلی به افغانستان ته، بیا به افغانستان سره کنټرول ونیسي. زه غواړم د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث ورته ووایم چې اوس زه د ډیپلوماسي په ژبه نه غږېږم، زه د افغانستان د یو عسکر په حیث غږېږم چې دوی وباو چې په افغانستان کې که لازمه اوسېږي د همدې خلکو په څنګ کې به موږ لوسی خلک هم غریب او د خپل خاورې نه دفاع کوي، د همدې پنجابیان سره دلاس او خپل خاورې په هر څه چې موسی دي ساتي. دا چې یو تعداد افغانان همدغه طالبان دوی سره په مختلفو معاملو کې شکیل بند بلیک میل، دا ټول تجارت ده، دا کومه پټه خبره نه ده، خو دا ټول افغانستان نه دی، ای پنجابیانو په دې سر خلاص دي. افغانستان سره ګاونډیتوب رامنځته شي، افغانستان سره هغه مسلې چې زموږ پکې کړکیچ دي د هغو په سروازو چې خبرې وکړو، هغه اقتصادي مسایل دي که هغه د ډیورنډ کرښه ده، که هغه ترانزیت دی، که هغه زموږ بشري روابط اړیکې دي زموږ خلکو سره، زموږ د ژبې خلکو سره. که تاسو هر څومره ووایئ چې دا پښتانه چې هاخوا د ډیورنډ دي دا اوس پاکستان دی، موږ یې درسره نه منو. زه په حیث یو ډیپلومات افغانستان او زه سره کلمه کوم چې زه لاړم تقاعد شم، زه ژوندی یم او ما غوندې نور په زرهاوو لوستي ډیپلوماتان په افغانستان کې شتون لري چې بیا هم درته وایي چې تر څو چې دا مسلې را سره بنیادي حل نه کړي او تر څو چې زما خلک هلته د ډیورنډ د کرښې هاخوا وځکي په نوم د ټي ټي پي، په نوم د نه پوهېږم ټي ټي ایم، په نوم د آزادي خواهانو او هلته نور هم دوی تربیه کوي اموزه شي چې په ضد د افغانستان په ضد د بلوچانو نتیجه نه ورکوي. دا د رښتینې پیړۍ چلن نه دی. که ته غواړې چې موږ سره ګاونډیتوب وکړې، راشه چې په موضوع خبرې وکړو، راځه چې دا کمپلکس د موضوعګانو چې دی په دې باندې خبرې وکړو. لیکن څه په دې خبرو دې خبرو ته آماده نه، ځکه چې ستا مفکوره پروژه ده، ستا مفکوره ځپل دي، ضعیفول د افغانستان دي. ته د منځنیو پیړیو سیاست په افغانستان په استقامت کې اوس هم کوې. ته غواړې ګاونډ هېواد چې تا سره پوله شریک ده هغه ضعیف کړي، هغه وځکي، هغه ځان ته وابسته کړي، دا نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې تاریخي نراتیو ستا د حکومت ستا د شتون په ضد دی. دا دې ته تغییر نه شي ورکولی. څه لس کسه پنځه لس کسه په طالبو کې پیدا کړي چې هغه ستا نراتیو ته کار وکړي، اما په افغانستان کې څلوېښت میلیونه انسانان ژوند کوي. هغه د ډیورنډ یو څلوېښت میلیونه پښتانه او بلوڅان ژوند کوي چې هغوی په اکثریت کې ستا د نراتیو سره موافقت لري. دا یو کمپلیکس موضوع دی که راځي په دې به را سره غږېږي په سولي زتو کنه افغانستان انسجام پاته ځي. زه باور لرم چې همدغه طالب په پخوانیو نظامیانو نه دعوت کړي و اوس داسې یو مرحله راغلې ده. پخواني ټولو مسلکي د استخباراتو خلک، د نظامي خلک، نور موږ توپیر نشته ستا په مقابل کې. موږ ټول یو مټه رسي یو ملت رسي سر خلاص کړي.
جانبا صاحب سلامت اوسه. ځینې وایي افغانان تر هغو چې له واک لرې وي او یا په یو ګاونډي هېواد کې وي د هغو عوامر مني، خو کله چې واک ته ورسی شي بیا یې چلند بدلی شي. دوی یو مثال ورکوي د پخوانیو جهادي تنظیمونو کله چې په پاکستان کې وو، حتی حکومت هم پاکستان ورته جوړ کړو، خو لیکن کله چې کابل ته راغلل بیا یې وضعیت بدل و. فکر نه کوي چې له پاکستان سره د اختلاف یو دلیل دا هم کېدای شي؟ یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو، ستاسو نظر سره.
زما په خیال دا یو تاریخي حقیقت ده چې کله دغه جهادي ګوندونه یا د پاکستان پلو وګوري پاکستان کې وي، دوی سبن پاکستان کې ماجر وي، مجبوریتونه یو ډول وي، او کله چې دوی افغانستان ته ولاړ شي هلته واکمنان شي، بیا دوی مجبور دي چې افغانستان د خلکو رای او نظر چې پاکستان په باره کې ده هغه باید ومني، ځکه چې هغوی پر خلاف باندې دوی نشي تللی. په طالبان اوس دوه مجبوریتونه لري. یو خو دا ده چې د پاکستان کردار په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې افغانان ډېر په منفي نظر ورته ګوري. افغانان وایي چې یار د پنځه څلوېښت کلونو کې څه هم په افغانستان کې شوي دي، پاکستان سره یو تعلق و. دا خو مجبور دي چې د خلکو رایه په نظر کې ونیسي. پاکستان ته نږدې کېږي له نهایت حکومت تر فشار لاندې وي. طالبانو خپل مجبوریت دا ده چې طالبانو باندې د پاکستان د دوست د پاکستان لخوا د تمدید کېدونکي یو ټاپه لګول شوې ده، او دا ټاپه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره یو عاید ده. نو طالبان کډیر معمولي یا ډېر ادنا ډول باندې پاکستان کومه خبره ومني، نو هلته ملت او قوم او سوشل میډیا ټول د دې باندې خبرې کوي چې دوی خو نو د پاکستان
خبرو کې لویشم. فعلاً مسله د پاکستان له لوري ده نسبت دې ته چې د طالبانو له لوري وي. مثلا کله چې طالبان واک ته رسیدلي په ځلونو یې په پولو کې جګړې کړي دي د طالبانو له قواو سره، په ځلونو یې لارې بندې کړي دي، خصوصا په داسې وخت کې چې د افغانستان د صادراتو وخت وي، خصوصا د میوو د صادراتو وخت وي، یعنی چې په طالبانو باندې اقتصادي فشار راوړي. مهاجر یې ویستل په یو ور جمهوریت جمهوریت په وخت کې هیڅکله دوی دا کار نه و کړی چې په لنډ وخت کې دوی یو میلیون یا شاوخوا نږدې یو میلیون کسان وباسي، هغه هم په سره ژمي. دا ټول فشارونه دي چې دا څوم ځل دی چې بمباري کوي د افغانستان په خاوره کې. د جمهوریت په مهال دا کار نه و شوی.
هغه وخت په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره د پاکستان رابطې ښې نه وې، خو پاکستان چونکې هلته یو حکومت و نړیوال سټیج باندې رسمیت لرلو، ملل متحد سره تعلق او پاکستان چې بل حکومتونو سره روابط خراب شو، تجارت ته به یې وده ورکړه، د ویزو ورکول به یې آزاد کړو. او اوس خو چونکې افغانستان کې داسې یو په اصطلاح هغه ډېره عامیانه اصطلاح یو سیال حکومت نشته، ده داسې حکومت ده چې د انزوا ښکار ده، څوک په رسمیت نه پېژني، افغانان له وطنه فرار کوي او یو مجبور او غریب حکومت تر حده پورې نو نړیوال روابط نه لري چې هغه ته شکایت وکړي. له دې امر دوی اوس ډېر زیات فشار اچوي. دویم دا ده چې له تېرو حکومتونو سره هم د افغانستان حکومت همدغه مشکل و، خو هغه وخت دوی گزاره کوله، دوی چې دا حکومت سره خاصې موږ یو تاریخي مشکل ده، خو طالبانو نه بیا زیاته ده. دوی وایي چې دوی خو نو دوی دپاره موږ د نړیوالو فشارونه منلي دي، نړیوالو موږ باندې زامونه لګولي دي، یعنی طالبانو په دوستی کې موږ بدنام شوي یو. نو اوس باید پاکستان هم دپاره دوی یو څه قرباني ورکړي. درېیم دا ده چې دوی په ډېر قوت سره دلته راغلو او په کابل کې طالبانو یو غلطي دا وکړه چې سره په کابل کې مذاکرات وکړو. دا د پاکستان یو ټریک و، یا یو چالو چې دوی سره وکړو، یعنې په ځان یې دا ثابته کړه چې پی ډی پی په افغانستان کې شته ده او دا د مشران په کابل کې ناست دي. او طالبانو دا فکر کولو چې دوی هم د پاکستان غوندې یو قوت ده، چا چې افغان طالبان له دې ځای نه قطر ته بوتلل یا به تیارو کې وګل راوړل. او پاکستان خو یو قوي هیواد ده، بیا له امریکې سره تعلق لري، هغوی که دا ډول کارونه کول نو یو ډول په سیاسي یو ډول باندې یا په نړیواله سطح باندې یو مطرح هیواد ده. نو طالبانو اوس د دغه نه انکار نه شي کولای، ځکه چې دوی دا ټاپه په ځان لګولې ده. خو بهرحال ټي ټي پي یو قوت ده، او زما په خیال تیر ځل د طالبانو دپاره یو مشکل دا و چې د القاعده د وجې نه دوی د مشکلاتو ښکار شروع هیواد یعنی هیواد بېرته مجبور شو چې وچلل شي او امریکا مداخله وکړي. دا ځل ټي ټي پي داسې یو شکل رامنځته کړی ده چې پاکستان سره افغان طالبانو حکومت په ټکر کې اچولی ده. او زما په خیال په دې وروستیو کې افغان طالبانو اسلامي امارت یو څه اقدامات کړي وو، یعنې تر ډېره حده پورې دوه نیم سوه کورنۍ د خوست نه او د پکتیکا نه غزنی ته انتقال کړي وي، تر څو طالبانو پاکستان ته حسن نظر وکړي. یا دا پاکستان هغه ابتدایي غوښتنه وه چې وروسته بیا ګورو. او متاسفانه د پاکستان وروستی اقدام ډېر جارحانه او ډېر غیر مشروع و، چې دوی هلته سیاسي نماینده په کابل کې ناسو، نظامیانو یا په افغانستان کې بمباری کوو. دا یو ډول هغه د تحقیر او د تضحیک آخري مقام و.
بل ډېر مننه انصاری صاحب. آیا د ټي ټي پي اصلي مرکزونه په افغانستان کې دي، او که پاکستان د ټي ټي پي په نامه باندې په افغانستان کې د دې لپاره حمله کوي چې د دې ډلې په وړاندې په جګړه کې خپل ناکامي یو ډول توجیه کړي؟
په دې نه یوازې موږ تاسې، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغې منشا، د هغې مرکزونه، د هغې د ایجاد سلسله ټوله په پاکستان کې وه. هغوی نه یوازې دا چې په پښتونخوا او په نورو سیمو کې، بلکې په پنجاب کې حتی فعالیتونه لري، په سند او بلوچستان کې د فعالیتونو ډېر وی څرکونه لیدل کیږي. کم بریدونه او حملات چې کوي هغه له هغې ځایه کیږي. مشران یې کشران دغه یو څو کورنۍ چې یادیږي چې د وزیرستان نه راکډه شوي دي، موږ ورته مهاجر نه وایو، بلکې بې ځایه شوي چې د پاکستان استابلیشمنت او دغه ناکار پاوز په غوي الته په عام خلکو وګړو عملیات پیل کړی و. موږ او تاسو دغه تاریخ هم راته معلوم دی چې د انګریز ځایناستی پاوز یا هغه د انګریز د وخت پنجابي استابلیشمنت او بخی پنجاب رجمنت دی چې نن د پاکستانی پاوز په نوم څرګندیږي. د چترال نه نیولې تر وزیرستان پورې تر بلوچستان پورې د هغې پښتنو د پی فقیر د باجوړ او دیر او سوات د هغو نوابانو چې انګریزانو ته د شکست په برخه کې په مجاهدو کې برخه اخیستې وه، د ترومزو حاجي صاحب دغسې د نورو مشرانو او تر سنده پورې د عبید مولانا عبیدالله سندي او نورو کورنۍ او اولاد دغه پنجابیان د دوی نه بدلی اخلي. تاسو مونږ او تاسو ولیدل چې په باجوړ کې د وخت د پارلمان د برحال غړي صاحبزاده هارون رشید کور ته د باجوړ په ګنګ بمونه پندې پوځیانو کې خود دغه مور بیبي دغه ورندارګانې او ماشومانې شهیدان کړه چې بیا ډېرې لوی مظاهرې وشوې او هغه د پارلمان نه استعفا ورکړه. دغسې د دغې سیمو د ملکانو او قومي مشرانو څونو کلونو کورونه او قیوران کړي، په زرګونو قومي مشران او علمي شخصیتونه په شهادت ورسول. دا نن ما د پښتونخوا د یو سیاسي مشر او عالم وینا اورېده چې یو پنجابي ژورنالیست ورسره مرکه کوي او هغه ورته وایي چې تاسې دغه استشهادي بریدونه چې په پاکستاني پوځ کېږي دا تاسې ولې نه ردوئ، دا ولې ناروا نه ګڼئ؟ نو هغه ورته وایي موږ چې څومره هم ناروا وګڼو زمونږ په خوله څوک نه کوي، ځکه همدا پنجابی پوځي هلته د هغوی کورنۍ باندې بمباری کوي، خلک یې ووژل شي، په هغه کور کې یو کس پاتې شي، نو هغه څه وکړي؟ هغه ته چې زه څومره مویمه چې ته دا مسلمان پوځ دی او دا د اسلام پوځ، دا د اسلام کلا ده، هغه وایي چې دغه د اسلام کلا ده چې راځي زما ټول کلی بمبار کړو، زما کورونه بمبار مسران او ټول کورنۍ تباه کړه، نو زه یو پاتې مزه څه وکړم؟ هغه ځان پورې بمونه وتړي راشي په پنجابیان باندې هم نو فکر وکړي ظلمونه کوي. د سند د خلکو سره جر قومي مومن په نوم، د بلوچستان خلکو سره داسې دا د ورکو شوو عزیزانو چې اورېدې چې اسلام آباده پورې جونې لاړې مین لاړې، دغه وزیرستانو داسې د باجوړ او د مومن او د دې د سوات ویډیوګان چې دا پوځیان د هغوی کورونو ته ووځي، په کور کې سپین سړي راواخ ښځو او ماشومانو په مخ کې کیبل او پوځي بوټانو د لاندې کوي او په بلیو باندې تړلي او په سړکونو یې تاګي.
بله صاحب،
د دې شي د هغې سیمو خلک لیدلي دي چې پیپم دوی جوړه کړه، که دا هغه نفرت دی، هغه زجر او شکنجې چې دوی ورکړي دي د دوی په مقابل کې راپورته شوي. دا یوازې پښتانه نه دي، هلته بلوچ دي، هلته سندیان دي، هلته کیان دي، دا اوس د چال او د ګلګې خلک هم ورپسې راپېدلي.
مونږ
غواړو پنجاب نور داخل تراشی پتیشی چی پاپل کور حال روان پیدا.
بله انصاری صاحب، ستاسی تلفون لفت قطع کیجی هم یو سم دخل نوکت تغییر که دیره مننه. کور ودن جانباز صاحب تبا ورسو. جانباز صاحب، د پاکستان له حمله وروسته د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وویل چې ممکن افغان طالبان د پاکستان هوایی برید ته ځواب ووایي، خو د ده په نظر پاکستان او طالبانو ته پکار ده چې په خپل منځ کې د جګړې پر ځای خبرې وکړي او توافق ته ورسیږي او دا یقیني کړي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي. دا خبره څومره ممکنه ده دې ته په کتو چې خبره حملو ته رسېدلې؟
یعنی
هغه دواړه خپل خبرو ته سوال دي د جګړې په ځای، په دې کې خو کومه بده خبره نه ښکاري؟
نه زه نه شم بده خبره، خو یعنی خبره هغه څه ده چې هغه کړی او تاسو وفرشي.
زه په دې نظر یم چې طالب باید ځواب ووایي، داسې نه کېږي چې ځواب ورنه کړي. خو دا ځواب هغسې باید وسیږي چې ملکي اماکن، ملکي اتباع پکې متضرر نه شي. موږ باید خپل متمدنتوب وښیو دې پنجابي نا اهلو انسانانو ته چې موږ په بېوزلو خلک هلته خام زموږ پښتانه دي عمدتاً په دغه منصفو کې، دا زموږ خلک، دا زموږ جغرافیا. خو حتماً او ضروراً او الزاماً باید چې ځواب ورکړل شي او ښه غاحمت کوونکی ځواب.
او فکر نه کوئ چې د ایران او د اسرائیل خبره شي چې ایران ځواب وایي او آخر دې نتیجې ته ورسېد چې باید ځواب ورنه کړي او ځواب یې ورنه کړو روسي حملې ته؟
هغه به بیا هماغه وخت به ثابته کړي چې څه رقم ده. دا حالات مخ ته ځي، هغه وضعیت چې پاکستان سره مواجه دی هغه اسرائیل ځان نه شي جوړولی. پاکستان نن سبا په ډېرو لویو کړکیچو کې اخته دی، هغه تکنیکي دی، هغه سیمه ییز دی، هغه اقتصادي دی، هغه بینري د هغوی واپس دی. دلته چا وویل چې پاکستان نه پوهېږم په بینري معاملو کې کوم مطرح هېواد دی. پاکستان دغه قضیه خو ماته ډېره نږدې نه معلومه ده، هغه بینري چارو په فلز سره ما کار کړی دی. پاکستان په ټوله دنیا کې په حیث یو پروژهي هېواد، په حیث یو استقتصادي هېواد او په حیث یو تروریستي هېواد پېژندل کېږي. دا چې ظاهرا دوی سره څه معاملې او چلند کېږي هغه جبه خبره. او پاکستان داسې کوم اتومي قوت نه دی چې دې نه څوکدار هغې د خاطره دا یو پروژهي ډېر بېبنیاده، ډېر بې حیثیته استبلشمنت دی. دین لپاره طالب هغه څه چې لازمه ګڼي او حتماً باید ځواب ورکړي. دننه پاکستان کې هر امکانات چې لري د هغې نه باید استفاده وکړي چې د پاکستان پوځیان په نه کړي، حتماً یې باید په نه کړي. بس بل وروسته څه موارد کېږي ناته بګورو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. وربشو ښاغلی انصاری ته، انصاری صاحب، آیا پاکستان څه فکر کوي په دې ډول بریدونو خپل هدف ته تر یوه حده رسېدی شي او که نه شي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان به دې ته اړ باسي چې که چېرته د چټي پی غړې په خاوره کې وي هغه وباسي، او یا په ډیورن په کرښې په اوږدو کې له دوی سره د ټي ټي پي په ضد په جګړه کې همکاري وکړي؟
نو زه خو فکر نه کوم چې پاکستان به داسې لوی اهداف ترلاسه کړی شي، یا د په دې فکر وي چې دلته که څوک وي هغه د طالبان وباسي. دا کوم خلک چې ما مخکې اشاره ورته وکړه داسې څوک نه دي، نه په داسې پوزیشن کې دي چې هغوی د جګړې توان ولري. خو دا د تصویرونه ویډیوګانې خپاره شوه، عام ماشومان، سپینګیری، زاړه ځوانان او میرمنې په دغه بمباریو کې په شهادت رسیدلې یا ټپیان شوي دي.
هر څه دي، دا هم د فشار یوه طریقه ده. هغوی ته څه مهمه ده چې څوک وژل شوي دي؟
دا خو هغه څوک چې وسلوال دي، هغه څوک چې وسلې په لاس دي، هغه څوک چې عملیات کوي، هغه خو همالته په وزیرستان کې دي. مخکې ما اشاره وکړه چې په پنجاب کې موجود دي، وختن په وختن هغوی خپلې ویډیوګانې خپروي، بازارونه یې نیولي، ښارونه یې.
لیکن انصاری صاحب، موږ تاسو ته به شاید دغه تاریخ راښودلی وي، د خپل وطن تاریخ به هم راښودلی وي، تر څو چې یوه ډله د خپلې خاورې د باندې یو پناه ونه لري، یو د ملاتړ یو ځای ونه لري، تر هغو اوږدې جګړې ته دوام ورکول اسانه نه دي که څنګه؟
نه، دا مسله اوس مونږ او تاسو په افغانستان کې دننه له پخوا هم دا تاریخ لرو. د انګریزانو په وخت کې خو مونږ هیڅ داسې پناه ځای نه درلود.
دغه وخت د اوس جنګونه البته فرق لري، هغه وخت داسې وسلې نه وې.
خو دغه سیمه چې کومه ده، که د بلوچستان نه نیولې تر ګلګیت او چترال پورې، حتی تر کشمیر، علایي کشمیر او دې سیمو پورې، چې دا د غیور افغانانو خاوره ده، او د پاکستان کې چاپ شوي تاریخي کتابونه هم په دې شاهدي ورکوي. چې ما سره دا اوس هم شته چې په خپله د پاکستاني لیکوالو او هغه پخوانیو تاریخي دغوی لیکلي چې دا د غیور افغانانو خاوره. په دې سیمو کې جګړه کې نه انګریز بریالی شوی، نه تر اوسه پنجابی پوځ او اسټابلشمنت چې پوځیان و. انګریزان خو ټول د انګلستان نه راتله، د سنگ سیان او زامنو چې په دې خطه کې جنگیده دغه پنجابیان و په خوا د پنجاب رجمنت په نوم وسته د پاکستانی پاوز په نوم راځي او ماغه د انګریز د سیسی سره عملی کوي. دوی همیش دلته مات شوی دي او هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا کومه خاوره چې د مقبوضه افغانستان ده او پنجابیان نور باندې د راج یا حاکمیت خبره کوي، تر اوسه پورې په دې څو اویا کالو کې دوی دلته خپل قوانین نه دی عملی کړي. کله د فاټا په نوم یاد کی، کله د قبایلي علاقو او د نورو تور انګریزي قوانین پکې عملی وي، مګر تر اوسه پورې د دوی هیڅ قانون هلته نه الکومنله نه عملی شوه او همیش دغه جنجالونه او ستونزې روانې وي. د دې ترڅنګ په کراچۍ او په سند کې تاسو وګورئ په دا پنجابیان په سند باندې پوره راج او حاکمیت نه لري. سند کې یوازې د مهاجر قومي مؤمن چې مشر یې په انګلستان او لندن کې ناست وي الطاف حسین، تر اوسه پورې دوی هغوی نه دي رام کړي چې مکمل یې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت د راج لاندې راوستي. هغوی خپل قومي جوړښتونه لري، خپل هغه د فرقواریت په نوم یې هلته شخړې جوړې کړي وي. د دوی اساسي هدف دا دی چې پانګې د پښتني سیمو د سند او د وزیرستان او د ځینا فرار وکړي، لاهور او پنجاب ته لاړ شي، هلته پانګونې وشي، د دغې سیمو د خلکو ګاز تیل برېښنا اوبه او ټول دوی یرغمل کړي او پنجاب ورباندې آباد وي او دغه سیمې وژل شي، تباه او برباد شي. او په دې نوم د نړۍ نه هغه ځینې کم کرایي طبیعت چې دوی لري د کرایي پاوز او یا اسټابلیشمنت په توګه هغه خپل پیسې واخلي او بخور نه ژوند ور باندې وي.
ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. اوس څکه لنډې خبرې وکړي چې ټولو پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. جانبا صاحب، د طالبانو د استخباراتو ویان جواد سارګر په یو ټویټ کې یا ایکسپانه کې لیکلی دی چې دغه فرصت دی چې باید پاکستان د تعزیې لپاره ورڅخه استفاده وشي. څه فکر کوئ چې د ټي ټي پي هدف هم همدغسې یو شی دی او که ټي ټي پي د ټول پاکستان فکر لري؟
رساله چارو کی نظر البته هغه پوری د پښتو په ډیر پاکستان ته اوسې دی لګي او پاکستان د دې مزینه پیژنې د مدرسو نه پیژنې د کوڅو نه پیژنې او نو یو عالم تړاوونه دی تاریخي او سره متاسفانه چې لري. البته چې دوی معلومات سره اوسې خو په عین وخت کې د یو وخت کې هغه سروان چې ټي ټي پی البته کوم متفاوت نظریات رو تیچیان چه البته چیزی که سرکم تباو نگه ریچی مخالطه و نشوی درست نور حرکتون ملی حرکتون شه پختون پاک رو در قامی وایی آغا داغ طول آغا اکسلامالو نگی چه در پنجاب در استبلشمنت پر مقابل که کی دی آبالوسان خوخل پزر دیگه چه هم هر اولا از همه روزه قربانی وای کردی دخل آزادی و دخل هویت خاطره. نو دا مسائل ټول پاس هغه تدیدی دی کولی سوال چې پاکستان اونو شکرې چې په واقعي شکل او ماهیت یو فدراسیون یا یو جمهوری فدراسیون ایجاد په پاکستان کې خلک نور د دې حوصله نه لري، د دې توان نه لري چې دا استبداد ومن کله چې پیر خپل قربان د دې استبلیشمنت د خپلو اهدافو په خاطر چې هغه هغه سره د کار نه لري د خپل اهدافو د خاطر د دغه استبلیشمنت نه په سمو ته رسیدلی. همدغه سي تاسو وګورئ د فتیم حرکات د هغوی اقدامات د هغوی غوښتنې د هغوی جرګه د هغوی قربانیان دا خو یعنی یو نورمال هیواد دی، یو هیواد چې هلته خپلواک ولسواکي اوسېږي، هلته جمهوري اوسېږي، هلته په رښتینې معنا د کلمې فدراسیون یا فدریشن حضور لري. آیا خلک راپاسېږي په دې تر دې کچه اعتراض کوي د خپل هیواد او د خپل حکومت په مقابل کې خو نه یې کوي؟ نو پس دا هیواد د ماتې سره مکمل اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي، اتنیکي، سیمه ایزو ماتې سره مخامخ دی او لپاره دی چې د خپلو خلکو اسهام منحرف کړي د دغو لویو کړکیچونو د دغه د دوپ توپ د قرضونو د چین نه د بینالمللي سازمانونو نه
حقیقی منحرف کی لاس پدی کدی چھ بمبار کدی مظلوم خلق تو کلا پختون پا کلا بلوچ فات اور زرا دی پیو الواقع یواس افغانستان دمی ہم دیا ہم ہدف امر دے چھ دخل خلق اس منحرف کی او بل چھ کی دنا د کو ہر او پرابلم نو سره چھ پاکستان نن مخے حقیقی پاکستان نور نہ بچ کی پاکستان پر چل کی گیر لے پاکستان آئے نا پاکستان چار وقت بھی نہ کوئی بھی تو کہ نہ کوئی دل شدا رکھا اور ہاں رکھا لے گیا بدن دے گیا جسم دے ملا فضل الرحمن شدیدی ہاگا حزبی سیاسی دولتی ملا دے اور وہ ایچ زما دے مدرسی جیر زر کسانگار آتا ہلا پاکستان پا افغانستان کے دا افغانستان دے جمہوریت کزن تا پختن اکو دا زما خاور تا چارا لے دا غتن تاریف لے کہ اس دشمن تا پدی خبر نہیں ہے پاکستان کے مجھے دیتا بات وائے دا کم منطق من تا ازما جمہوریت والے رکھو تخریبا ہو حکم کتا ازما خلق امریکایان سر جورا نوا اجوار گران رکھو دا ازما مشکل تا والے دا تحریک ہو حکم نو دا تحریک ہو تا دا اثر دا خوجا اثر دو دی وزیر دفاع اغل ساروان تل جی طالبان اقتدار پر اغل کابل تا دی پا خلق کی چولے کما سر مقدش تارے سکرینشاٹ اس طرح دی ویلی تلتا کدی قوت در لو من خدای له دو یوا د پات چې رخص کی نصاو اتانو دو نه خوشاله دی را پات
بله ډیر مننه
دا مخه سیاست ته ونه
کیږي ډیر مننه سلامات اوسه نور تر ګوتنی لیسی کوروادن سلامات اوسه یو اوریدون کيم لرو ور بشو دوی ته اتل صاحب دې مهرباني کوي اتل صاحب ډیر منتظرم پاتاسوي
مننه لاله خوشاله ک سروان ته سلامونه تا ته آزاد دی رادیو ټول کده مننه اوردم تعالی دی چې روغ جوړ بس
سلامت اوسه ګور دی بدن مهرباني کوي
قربان ته سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم دا کوم بریچ پاکستان پر افغانستان باندې کړی دی د امر په کله کوټه کو غندو دا د ټول بین المللي قوانینو خلاف محترم سروان صاحب ورته د حکومت صدا غیما غوښتنه ده کچیر د دې چې ټیټی درې دی د افغانستان حکومت معلومات ورکړي چې دا په پلان ځای کې د ټیټی کسان سره حکومت هغه کسان په خپل نیت محترم سروان صاحب دا چې د خدای ظالم په شپې باندې تایری حل بوزي د افغانستان شیزو مشمان ته شهادت رسه نو دا موږ ډیره خوا په بعد د خپل د دفاع وزارت موږ د غوښتنه ده چې دغه پیشي سم په لټنه وکي او سخت ځواب ورکړي سروان صاحب که تاسو یادی تیر کالم پروژې مبارک میاشت کې دوی تایری حواله ډول موږ معصوم افغانان په شهادت ورسول کچیر موږ د دفاع وزارت هغه وخت ته یو غاشماتون کې جواب ورکړي وای نن دغه عمل نه کولی زمیر د خپل حکومت صدا غوښتنه چې خپل د حریم ساتنه وکړي د نړیوالو د غوسره اړیکې برابرې کړي د خپل د هوایي دغه چې د فضا چې د خپل کنټرول لاندې راولي سروان صاحب محترم نو د پاکستان د حکومت زمیر د غوښتنه ده کچيري دا شاملې تس کوي نو مجبور دي د افغانستان حکومت کچيري دغه جواب باندې خې عام خلک په خدا کا پرېږي سروان صاحب محترم چې دغه پیشي غټل دوی څخه وانه خې نو دا عبارت موږ د دې اړیکې سره خراب شي بعد د خپل منځنی اختلافات د خبرو بلان سره اله خپل کو دا چې بونه کوي چې پرمام یو کې پرتام کوم موږ بیا فاشل سروان صاحب
چار پہ گاندھی کارتی پہ باندھے منگا جی پناما باندھے داعش پناما باندھے منگا ہوا جی ناٹو پناما باندھے منگا ہوا جی افغان پناما باندھے منگا ہوا جی تم گنا کی شہر ہے پاکستان کی شہر ہے چمنگ باندھے ہوا کے بعد مولانا صاحب اویا کسان زمنگا زخمی کړی دی پوه شو باید پنځه سوه کسان نور دی د ملک بد بدلا واخلي مونږ نور غنده مندل پکې نشته که دوی نور نه شي کولی ماهدین ور پسې پاسېږي ماهدین نور دوی سره جنګېږي معلولین د ننګرهار پوه شو ټول املا تړلی دی
صحیح ده مننه کور ودان ستاسې نظر
واورېدل شو
سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی هم اورو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ
جنگ بل هیڅ لار نه لر
صحیح مننه کور ودان استاد نظر هم واوریدل شو اوس به ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب تاسو د تقریبا د درو سره اوریدونکو نظرونه یو شی وو دوی ټوله د ځواب ورکولو غوښتنه درلوده فکر کوي چې په دې اوسني عصر کې جنگ د ستونزو حل لاره ده او کنه خبري بهتره دي چې خبري سره وکي او دا هم په نظر کې ونیسي چې پاکستان اتمی قدرت دی هوایی ځواک لري او په افغانستان کې خو وضعیت تر معلومه ده چې خپل هوایی کنټرول هم په لاس کې نه لري
روخانه دا دانن مګه وتاسي د جدي د شپګمې پورز کې قرار لرو چې د هغه ورځ د چې د نړۍ یو زبرځواک د شوروي اتحاد په نوم چې هغه اتومي طاقت وو هغه ډېرې قوي وسلې او شوبلې او ټانکونه درلود او دغسې د افغانستان سره په سرحد پروت لوی هیواد وو پر افغانستان یې برید وکړ مګر تاسې ولیدل چې د نړۍ له ناخی ده دغی بیوزلو بیچاره افغانانو ده مبارزو و مجاهدو و قربانی و پو بدل که ده اگوی نقشه طولش و اقتصادی داری ولش و اونه ناغه ده پا چو تو تو شوه ختیز اروپا هیوادونه تره بیل شد منځنی آسیا تره بیل شد استانون و ازبکستان تاجیکستان و نور د افغانانو په مقابل کې د نن هم چې کما غونډه وه د طالبانو ډیرو مشرانو خصوصا د فرهنګ سپرستیر خوا په ډیریت سره دغه موضوع مطرح کړه پاکستان یې توغندي جوړ کړي دي په دې نازېږي او دغه نقطومبم چې دوی تر کنټرول لاندې او یا به د امریکې تر کنټرول لاندې دا اوس په دې د نازېږي موږ او تاسې وینو چې په کور دننه د پاکستان دپاره پراخه داسې خس او خاشاک او دغه شته یعنې داسې سر شته دی چې هغه هم که اور واخلي دا پنجاب ورکې زوبکي او اتومي طاقت او د میزایلو سره پکې ورکي افغانانو ته به ډېر حاجت هم پاتې نه شي نو په کور دننه افغانستان کې هم داسې ولسونه دي چې هغوی فقط یو غږ غواړي موږ ستاسې به یاد شي د کله چې په ګوشته د پنجابي ځواکونو برید کړی و هلته قاسم خان شهید شوی و نو د مقدس د دفاع کاروان په نوم یو غږ نن د ورځې 12 بجې موږ وکړو چې سبا د کابل په عیدګاه جومات کې دي افغانان راشي د مقدس خاورې د دفاع کاروان د په پنجاب په طرف حرکت کوي او د دوی سره مقابله کوي ځکه حکومت به هم لیدلو چې ډېر زوف یې ښودو تاسې باور کوئ چې په دغه کاروان کې د کندوز خزینه د وزیر محمد اکبر خان لمسی ډاکټر انقام امین ځان راورسو او تر ګوستې لاړه هر څه مرته ویل چې ته مشرخه ځای مزه وای نه تاسو به زه یو کېږم د خپل کوچنی زوی سره ایماق د غور د دایکندی د والیانو د ټولنې مشران د متقاعد جنرالان ډګروالان معلولین معیوبین عام خلک دغه سله کده اوس چې د دوستانو غږونه پرېښي وي یعنې دا داسې غږ نه دی چې هسې ټوکې کوي تاسو باور
کوي ولید چې د ولایتونو سحر ما یعنی استاذ نظر داري چې جګړه حل جګړه نه حل لار ترلاسه کړئ شي
نه نه هدف دا دی چې که پنجاب لکه مخکې چې ما وویلې که د پنجابیان سر ته رانه شي او پنجاب خپله ډوډۍ او خپله ګټه او خپل نجات جګړه کې ویني، دوی دغسې تړاکونه کوي، دغسې جنایات کوي، د افغانانو په وړاندې پردي پنډونه کله پردي پنډونه راوړي، د امریکې او د نورو د ناټو او په افغانانو باندې راغورځوي، کله نورې توطیې جوړوي، کله ډلې ټپلې جوړوي، کله هلته غونډونه او دغه لري لکه یکه غونډه او نه پوهېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاري صاحب. مخکې مو وویل چې لنډې خبرې. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. جانبا صاحب، د پاکستان پر لفظ راوی کوي چې د دوی مخالف وسلوال یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې مرکزونه لري، اما په نړۍ کې د پاکستان په ملاتړ کې ژغ نه پورته کیږي، که څنګه همداسې ده او که نه ده، او که نه کیږي دا دلیل څه کېدای شي؟
په هیڅ نړۍ کې د ډېر کوششونه وکړل. هغه وخت چې زه ډیپلوماټ
یعنې د دې خبرې معنا دا ده چې نړۍ له دوی سره دا خبره نه تاییدوي.
بالکل نه تاییدوي. هماغه مخکې ستاسو خدمت ته وویلې چې نړۍ پاکستان ښه پېژني چې پاکستان څه کوي او پاکستان له کومې د کومو لوبو د خاطر استحصال کوي او رسنۍ چې دنیا کې بي سوادان ناست یو ټول د پنجابیانو په ټول مسالې کوي. بس نه ده، پاکستان خپله د خپل په لاس بلکل لوی لاس دغه کتیبونه ځان ته ایجاد کړي دي، نقطې ایجاد کړي دي، هند ته ایجاد کړي او اوس پکې خپله ګیر شوه او خپل چل کې اوس سم صفا سطح ګیره او د دې نه اوس وتلی نه شي او پاکستان خامخا ځي د بربادي خواته، د تباهي خواته، د تجزیې خواته. او زه په دې هیله یم چې زما پښتانه ورونه او خویندې چې هر څه دي، د هغوی د خپل مرحلې په اړه په جوړښت سره هغه حلقې چې پنجاب او د هغوی استعمار پسې کړلې دي، هغوی دې پرېږدي. هغوی هر قم چې ژوند کوي د هغوی انتخابل خپل ذهن دي، خپل وطن دي، خپل روزګار دي، خپله سم کې خپل په لاس کې دي.
درست،
دغه انسجام هلته پیدا شي پښتونخوا کې، دغه هم پښتونخوا کې چاته او هم د افغانستان کې چاته. دا هغه مشکلات چې موږ لرو، هغه د یو پر ارستایستا په مرختل افغانیتوب په خپل جوړ دستو حلو. خو پنجاب باید ځان نه لري، ځکه چې پنجاب بل هدف نه لري غیر دې چې موږ وزتي، غیر دې چې موږ دوی هویت کې، غیر دې چې موږ دې تاریخ کې او دغسې نه یو وشت.
ډېره مننه.
چیرې دې ته تسلیمي وو نو دا بل حق.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ جانبا صاحب. کوربدان انصاری صاحب، کلنډ ځواب راکئ، ولې دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان د ملکي حکومت یا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی په کابل کې و له طالبانو سره خبرې کولې؟
موږ فکر کوو چې د فرصت نام د پنجابي استابلیشمنت غوښته یو ناروا استفاده وکړي، یو هغه داسې چې دا اوس هم د شته حکومت مخالفین په دې بحثونه کوي چې هلته پاکستانی یا پنجابی استازی راغی او دلته د دوی سره خبرې وکړي او د دوی په موافقه دغه برید تنظیم شو او بیګاته دا برید وشو. حل ده او پرون د شته حکومت ټولو مشرانو او مسؤلینو دغه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دغه چاخیستنې ګواښونه یې وکړل. نو دا شي چې اوس پنجابیان په دې کې کومه دسیسه تر شا لري؟ رښتیا هم چې دلته د افغانانو ترمنځ نورې بې باورۍ رامنځته کړي او دا داسې وښیي چې دا د دوی حکومت په مرسته یا د دوی په همغږۍ شوی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. همدغه پوښتنه له ښاغلي جانباز څخه هم لرم. جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دا یعنی د استازو د پاکستان د ملکي حکومت د استازو او د پوځ ترمنځ فکر کوئ همغږي به وه، او که فکر کوئ چې دا د دوی په منځ کې اختلاف شي؟ البته د زلمی خلیلزاد تویت ته اشاره کوم، هغه ویلي ول چې د پوښتنه کړې وه چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان خاص استازي صادق خان ته آیا د پاکستان لوی درسیز اجازه ورکړې وه چې د سولې خبرې وکړي؟ یعنی په یو شکل هغه هم شک څرګند کړی و په دې.
بله
و سم غاکشته
بله سوار زما غاکشته
بله بله استاسی غاکشته
از پا دیتو کنیم چی که دو بیپا دی استلاح استبلشمنت که کم اختلاف نظرم وجودو لگی اگر دیر کم ده اساسی خبری اساسی پریکلی اساسی فیصلی ده پاکستان استخبارات او نظامیان کنیم ده یا ملیتریستی حیوال ده طول دنیا خدا معلومه ده و یاو سی دوباره موان فاقل سوار پکنه دیر مهمه ده پاکستان باید دا خونه لری او دا دغا طالبان چوز پا هر ترکیب افغانستان دا حاکل دی زر دو تیو بلن ورکوام چه لطفاً دا سی افتراق مکوی یو نفر دا پاکستان چارو تیو وطاقی چه دغا صادق چه مطلق تم داری دا پاکستان دا نظامیان و استاز دا که ملکین دی دی سر باید هر او بوری ضرور نده چه دی ویشی سرازدین سر جدا او بوری ملارکو سر جدا او بوری دیلاشی نپیگم لو دستی سر او بوری در متقی سر او بوری نه یا او کس سر باید در کس او بوری چه او انسجام پا در کس تاست و منسکه دو توی پا مقابل